د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه ګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو مطالبه او د مشال ریډیو 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. په جنوبي وزستان کې په یو نخته کې څلور فوجیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات به دوام ولري. او نن په برسلز کې د یونان مالی بحران په اړه د اروپایي ټولنې سر مشري زکی. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی بلوچستان په لدا تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور فوجیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د جنوبی بلوچستان پولیټیکل چارواکو او د فوج مطبوعاتي څنګه مشال راډیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي چې دا نښته پرون ماسپخین د لدا تحصیل په پرغل غر اسیمه کې شوه چې پکې دواړو خاو نه د درنو وسلو استعمال شوه. په نخته کې شپږ فوجیان ژوبل شوه هم دي چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه خودل شوه دي. ځای سرچینو دا هم ویلي چې د نخته په داسې حال کې شوه چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي ول. وسلوالو د دې پیښې په اړه تر اوسه پولیس نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې به د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي فوجي عملیات تر هغو روان وي تر څو دغه ولایت لیې له وسلوالو پاکه کړی نه وي. د دفاع وزارت رستو له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان قندوزی پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته وویل چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د دفاع وزارت یو وین دولت وزیر پرون مشال اړوي ته په ننګرهار ولایت کې پیل شوي عملیاتو په اړه وویل
تراغه پر دوام کی تر څو چې سیمه کاملا امن شي او غلطه مخالفینو څخه پاک شي تر څو چې امنیت خراب وي او امنیت خطر وي بیا وي په ضد باندې وسوال په عملیات کې هغه چې د افغانستان په اړه سیمه کې وي او په ننګرهار کې هم مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلې دی. په دې څوره کې ډېرې سیمې دي هغه څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي دي.
دولت وزیر ویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او وسلوالو طالبانو ګڼ غړي وژل شوې دي. د فراه ولایت اجرایی رئیس پرون د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوې دي. د فراه اجرایی رئیس محمد نور چې یو قومي مشر هم بو پرون مازیګر د دوو موټر سایکل سپورو لخوا په فراه خار کې وژل شو. د فراه د والی بیان جواد افغان ویل محمد نور په ګرجه سیمه کې داسې وخت وژل شو چې له کوره د خار خواته روان وو. د والی بیان وای د پیخي د سرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوې دي. تر اوسه پورې چا د دې حملې ذمہواري نه ده اخستې. په قندهار ولایت کې پرون په یو 14 کې درې ماشومان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. دغه 14 پرون ماسپخین د قندهار خار په نهمه حوزه کې لمخ کینه ځای پر ځای شوي 14 کې موادو کې شوي. د قندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي 14 له دولتي ودانۍ نه ډیر لري شوي ده او هدف یې ماشومان بو. د دې پیښې ذمہواري چا نه منلې. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د یونان د مالی بحران د سیډن لپاره د اروپا د یورو زون د 1900 هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنس خبرې تر نن هم په برسلز کې دوام لري. د خبرو تر مخه د یونان په یورو زون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي. دا خبرې تر په داسې حال کې کیږي چې نن د اروپایي ټولنې 28 هیوادونو سرمشریزه هم پیلېږي. په دې سرمشریزه کې به د اروپایي هیوادونو مشران د یونان د مستقبل په اړه په تګلارې غور کوي. پرون په برسلز کې د نهو غټو خبرو اترو کې په ښکارا سفر مختګ نه دی شوی. د یونان وزیر اعظم الکس سپراس غواړي تر 2013 کال پورې د هغه هیواد پورونو پرې کولو لپاره 3.5 ارب یورو پور واخلي. خو د یورو ګروپ مشر او د هالند د مالی وزیرن وختي ویلي چې دا خبره تر ډېری مشکلې دي او په دې کې د یونان د باور او اعتماد په اړه مسلې موجود دي. د نړۍ اشپګو طاقتونو سفارتکارانو تیر ورځ ناوخته پوری له ایرانی مرکچیانو سره د جوهری پروګرام په اړه حتمی تړون ته رسیدو لپاره خبرې تری کړې دي. د خبرو تر اوسنې پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګل پورس حتمی موافقې لپاره رسته مهلت ټاکل شوې دي. سفارتکارانو وایي چې پرون په ویانا کې دواړه خيزه او هر اړه خيزه غونډ وروستو په 98% متن صلاح شوی دی. خو په داسې حال کې چې مرکچیان د نننۍ خبرو ته اترو لپاره تیاری نیسي، رپورټونه تجویز کوي چې دوه یا درې مهمې مسلې موجودې دي. او وروستۍ خبر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې خونړۍ چاودنې ذمهواري منلې چې د مصر په پلازمینې قاهره کې یې د اټلي کونسلګری سخته ویجاړه کړه. په پیښه کې یو کس وژل شوی و. د اټلي د بارنو چارو وزیر پاولو جنتیلونی ویل دغه حمله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د هغه هیواد عهد نور مضبوطوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un contesto
زموږ په کنسولګری برید دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي ترهګر ګواښ وګڼو. هغه څه چې اټلی به یې ډیر په غوس دري سره جواب وای، دا هر څه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ عهد تاییدوي.
د اټلی وزیر اعظم میتیو رنزی د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره خبرې کړې او ویلي دي چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ په وړاندې په ګډه مبارزه کوي. اور اسے خبر دے پشام کے فالان وائی چھ د اسلامی دولت وسلہ والے ڈلی تربلقی لاند الباب خارگوٹی کی د حکومتی زوکنو په هوائی بمبارے کی لگ تر لگا اتبش کسان وڈل شوی دی. په برتنی کی مش د شام د بشری حقوقو د سار ڈل وائی چھ پرونی برت کی په وڈل شو کی د خزو او ماشومان په گڑو نلس وگڑی هم شامل دی. په برت کی نور ډیر زیات خلق جوبل شوی هم دی. انی شاهدان وائی چھ د شام حکومتی زوکنو د ہیلیکاپٹر نا بیرل غورځولی چې پکې چاودونکو مواد وو. د بشری حقوقو تنظیمونو د شام پر حکومت تنقید کړی چې د بیرل بمونو استعمال سره عام وګړو ته ډیر زیات زیان رسیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې تیر ورځ د وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وخته ده. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت یو بیان وایي په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د پام وړ تلفات اړولې دي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بې کوره کړل شوي خلک یې بیرته خپلو کورونو ته ورستنول پیل کړي دي. بیرته ستنېدونکي کډوال بیا له حکومت غواړي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته برابر کړي. او په پاکستان په تیره په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د نشتوالي ستونزه ولې دومره غټه شوې؟ د وابډا یو ملازم یې لامل څه داسې په ګوته کوي. د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورټ تر ازو د پاکستان امنیتی چارواکي وايي 13 ورځ د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې وسلوالو د امنیتی ځواکونو پر پوستا کړي برید کې څلور سرتیري وجلی او 15 نورې ټپي کړي دي. پوز بیا داوا کوي چې په ځوابي کاروایي کې 9 وسلوال وجلی دي. لسیمه پر د مشال رادیو د خبريال سیلاب مسعود رپورټ اورو.
پسولی وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیا په ډېر اسمیل خان کښې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارو چارواکیو د پخلي او د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور نه د امنیتی فورسز د مطبوعاتي څانګې له طرفه مشال ریډیو ته رالېږلې یو برېښنایي لیک په مطابق د هفتې په ورځ ماسپښین مال د سولي وزیرستان تحصیله د پرغل غر په سیمه کښې د امنیتی فورسز د سرتیرو او طالبانو په منځ د جګړې او د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ډزونو د بدلون په نتیجه کښې 9 طالبان څلور پوځیان مړه او شپږ پوځیان پرارژلي شوي دي. د غو ذرایع دا هم زیاته کړه چې مړه شوي او پرارژلي پوځیان د هیلیکاپټر په یو خصوصي الوت کښې د واڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي، چېرته چې دوه پرارژلي مرګندي وشولي شوي دي. ذرایع دا هم ویلي ویلی دی چې د مرګ ژوبلې دغه پېښه هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د امنیتي فورس سرتیرو په وشوالي سیمه کښې د لټون عملیاتو په دوران کښې هلته موجود طالبان په ګیری کښې راوستل او بیا د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وش. طالبانو د دغې پېښې او مرګ ژوبلې په باره کښې لیا هیڅه نه دي ویلي. یاده دې وي چې یو طرف ته حکومتي چارواکي دوا لري چې د سویلي وزیرستان زیاته برخه د امنیتي فورسز په کنټرول کښې ده او هلته بیخي امن راوستلی شوی دی، خو بل طرف ته په دغه سیمه کښې یو بل ته د بریدونو او مرګ ژوبلې په دغې رنګ پېښې هم مخې ته رادرومي. دا دې هم یادوي چې په دغه سیمه کښې د روانې میاشتې په څلورمه نېټه مسعود طالبانو د امنیتي فورسز په یوې دستې برید کړی وه چې په نتیجه کښې یې یو بل ته د مرګ ژوبلې زیان اړولی وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اورېدلی سئ.
د افغان حکومت چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دې ولایت کې په وروستیو کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړې شوي دي. د ننګرهار والی ویلي د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
تلفات لیدلي دي، دا شپږ اوه اته ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاکې سوې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل سوی و. د ننګرهار د والی ویند احمد ضیا عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او مځکني عملیات سوي دي.
تیرو دو اونیو کې د دواړو ډلو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. قرار د راپورونو چې په دې دوو اونیو کې نوي یا سلو پسې دي چې د دواړو ډلو نه وسلوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې یې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت کمانډان وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. جنرال جان کیمبل د شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان ځواکونه ښه تجهیز او روزل شوي، خو د ښې همغږۍ او رهبرۍ د نشتوالي له امله دوی کله ناکله له ستونزو سره مخامخېږي. د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په اړه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې سږ کال په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستې او ځینې سیمې ولسوالۍ یې نیولې دي. تفصیل له کابل د اسد الله لودین پر رپورٹ کې.
د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان وایي افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې خزلېږي، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ او همغږۍ ستونزې لري. جنرال جان کیمپل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی له دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سره له نږدې کار کوي څو دا او ورته نور ستونزې هوارې شي. کیمپل وایي کچېرې افغان ځواکونه په همغږۍ او ګډه کار وکړي کولای شي مقابل لوري ته په اسانه ماتې ورکړي.
کچېرته افغان ځواکونه په ګډه او دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه او د ملي امنیت ریاست په همغږۍ کې کار وکړي کولای شي مقابل لوري وځپي. دوی ښه ټکنالوژي او ښه تجهیزات لري، خو دا ځواکونه ښه رهبرۍ ته اړتیا لري. په ځینو ځایونو کې رهبرۍ ښه ده، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ بدلون ته اړتیا لیدل کیږي.
د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ باندې انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه یو څه جدي او یو شمېر سیمې او ولسوالۍ هم نیولې دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله هم منلې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په ځینو برخو کې پاتې راغلي او ویلي دي چې اوسنۍ وضعیت ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان جان کیمپل هم مني چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی، خو نوموړی عوامل داسې په ګوته کوي:
موږ لا هم له ګواښونو سره مخ یو. افغان ځواکونه له سخت جنګي فصل سره مخ شوي دي، خو سږ کال د تیر کال په پرتله جګړه د څو عواملو له مخې زیاته شوې ده. یو لامل یې دا دی چې په سخته جګړه کې ائتلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. ځینې بهرني عوامل هم شته، مثلا په پاکستان کې د عملیاتو له امله د افغانستان خاورې ته د مخالفینو راوختل، او بل هم په هلمند، فاریاب او ننګرهار کې د داعش موجودیت دی.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو او امنیتي کارپوهانو هم د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او رهبرۍ انتقادونه کړي وو، خو له دې وړاندې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ او د دوی د خراب رهبرۍ انتقادونه په کلکه رد کړي دي. د چارو څېړونکو وایي افغان حکومت باید په دې اړه انتقادونه جدي ونیسي او د امنیت قمندانانو، ولسوالیو او قلی اردوګانو په کچه د امنیتي ځواکونو د همغږۍ او رهبرۍ هڅې ګړندۍ کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اردوونکو افغان چارواکو د دې پخلی کړې چې له چین سره د امنیتی مرستو په اړه خبرې شوې دي. چین کله وی خو په افغانستان کې په مختلفو اقتصادي پروژو کې پنګونه یا سرمایه کاری کوي، نو لبلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سیاسي روغې جوړې کولو کې هم مهم رول لوبول پیل کړی دي. افغان چارواکي او څېړونکي خوښتي چې د چین پراخ رول به په سیمه او افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو او د امنیت ټینګېدو سبب شي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ ورو.
یو لړپړی افغان چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې چین به افغان ځواکونو سره د پوځي سامانونو او وسلو ورکولو په برخه کې مرسته کوي. هغه نور معلومات ورکول له وخت مخکې وبلل، خو رويټرز خبري اژانس د رپورټر مخه د چین ولسمشر جی پینګ په روس کې د شنګهای د همکارۍ او سازمان د وی غونډې په څنډه کې شوې ملاقات کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونو ته به پوځي سامانونه او روزنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د اسلامي دولت وسوال ډلې یا داعش افغانستان کې د خپل فعالیتونو خبر ورکړی دی او په شمالي ولایتونو کې امنیت خراب شوی دی. د دفاعي چارو کارپوه او پوخانه افغان جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې چین ویریږي چې ترهګر به د افغانستان د شمال للارې د شینجیانګ ولایت شرقي ترکستان بیلتون غوښتونکي تحریک سره مرسته لپاره هلته ورشي.
چین خو
ویره کې ده تقریبا لوی خانه د امریکای شتون دلته ده. دویمه خبره کوم شی چې د دوی لپاره ډیر ډیر د خطر احساس کوي هغه د داعش موجودیت ده. دوی څومره په افغانستان کې دوی ځان را نږدې کوي، دوی ځان ته بیا مستون احساس کوي او که چېرته دوی را نږدې نه شي او دغسې دا منطقه بیا په یو تروریزم باندې بدله شي مرکزي او یا داعش په دونه قدرت باندې شي چې سینکیان ولایت ته دوی رخنه وکړه. نو دوی باور د دې کوي چې دا د دوی سیستم و دا دوی په لاسته راوړي دا ټولې د خطر سره ګوري.
د چین ولسمشر سره په روس کې تر ملاقات وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان د مرکزی ایشیا د هیوادونو سره نښلولو کې لوی اقتصادي اهمیت لري. په همدې خبر پاڼه کې د چین د ولسمشر لوخلې ویل شوې چې د مس اینک او د امو سند د ګیسو پروژې ورته ډیر اهمیت لري او د نورې پانګونې په لټه کې دي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وایي چې چین افغانستان سره د اقتصادي ګټو لوجې مینه پیدا کړي.
افغانستان ویني چې غربي وادونه ډېر لري پراته دي او روسي سره مناسبات لکه څنګه چې پخوا وو د هغوی د مداخلې نظامي د لحاظ هغونه اړیکې نه دي بېرته ښې شوي. نو یوازینی هېواد موږ ته هم چې لوی هېواد دی او توان وت لري چین دی او چین خپله هم ډېره علاقه لري چې افغانستان یو دست ناخورده هېواد دی، ټول زیرمې او منابع د اندرګراوند په ځای پاتې دي او دا چین په ګټه ده چې د موږ سره روابط د اقتصادي لحاظه ونیسي.
چین په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو سره د پوځي مرستو خبره کوي چې د امریکا په مشرۍ په زرګونو بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي او اوس خواشا یوازې لس زره پوځیان پاتې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې چین د روسیو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو کولو کې مهم رول لوبونې ترڅنګ تر 2018 کال پورې د 320 میلیون ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه هم کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناڅه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکر چې دا غمنه لژن د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمو لپاره له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې د روایي دروانی میاشتې له و منټې څخه د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو به کورکل شو خلکو بیرته د غوی کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړې. دا اداره زیاتوي تر اوسه شاوخوا 4000 کورنۍ بیرته لیږلي ورته یو لړ اسانتیاوي هم برابر کړې دي. خو د باړې د اغیزمن شو خلکو مشران بیا وایي په سیمه کې د خلکو ډیر زیانونه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره یې حکومت باید کوټلي ګامونه پورته کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره په دغه اړه نور حال راکوي.
د اف ڈی می د وینا تر مخې د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بیلو بې کور شو خلکو د ستنې دوه دغه عمل به د جولای تر 14 نیټې پورې مکمل شي. د اف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارډینیټر زیول حق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بیلو د ستنې دوه او دوی ته د اسانتیا ورکول په حق له مشال ریډیو ته وایي
مونږ چې کوم د پروسس سٹارټ کړی دی نو دا اتکیا مرکز بر کمبرخیل سٹارٹ دے دینا مخ کی مونگ پہ خبر کی چکم حبول ہے یا ایڈی پیز یا فوڈ پاغی بانے سیم ورکڑے ہیں نو پاغی سیم بانے دے خلقوں تا 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن چارجز دی اور دل تا کی پتا کیا مرکز کی 25,000 روپو ایٹی ایم کارڈ ورکا ہوئی چی اگا ڈی پیز وی آر ایف پہ پرسنگ والی نو 24 ہور کی دلتا دا پیسے پتا مسیج ترو باندے لاری شیو دے یہ وصول اولیش ایٹی ایم بزریا کی مونگ باقاعدہ ہیلتھ ٹیم ناست ہے پولیو ویکسینیشن دی چکم معشومان کم فیمیلی رضی ہے معشومان تا پولیو ویکسینیشن ورکے بھی
د بڑی سیمی د متاثرینو یو مشر صوبت خان پر دای بیا وای چې د پوزی عملیاتو بدمنې لامل په باړه کې خلکو ته ډیر زیانونه اوختی دي او باید حکومت هی د بیا بحالې لپاره ګامونه پورته کړي.
حکومت مونږ لا غوښته توجه را نه کړه لکه څنګه زموږ علاقه کې نقصانات شي ویری مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي په دغه واپسې کې. په دې ته د بجلی او د اوبو ضرورت دی ځکه چې زمونږ اوبه ټولې په بجلی باندې راخیږي کویانو نه اوبه راخیږي نو زمونږ هلته بیا بجلی هغه شانتې نشته او زمونږ اسکولونه او هسپتالونه نشته ایمرجنسي ایمبولانس او موبایل هسپتال دي هغه د علاقې خلکو ته ورکړي
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوی دی او د اکاخیل او شلوبر کبیلو خلک ورته ستانه شوی دی او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي. باړه په دې وروستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده، خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
څوک شته که نشته څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږې کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچه خو به چپه ډېره شوه. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخه هم لاړه، لوپټه هم لاړه، چپل هم لاړې.
کله یې موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا کې درس بڼه.
مشال راډیو د بیوسه او خاموشه خلکو غږ.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې پرمختیایي چارو پوهان وایي یوازې د خیبر پختونخوا په ملکنډ سیمه کې د 3300 میگاواټ بجلی پیدا کولو صلاحیت موجود دی. د ټولو صوبې خلک د بجلی د لوډ شیډنګ له لاسه کړیږي. دا چې په پختونخوا کې د بجلی د بحران عمده لاملونه څه دي او دغه مسله څنګه حل کېدای شي، د شاهین بنیری په دې رپورټ کې به واورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لویه برخه په خیبر پښتونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي، نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیرو کې ډوبې دي؟ په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وایي چې د بجلی د رصد نظام ډېر زوړ دی چې لکه بلې د بجلی لویه برخه ضایع کیږي او د ولس پخه ناراضي.
په یوازې په پښتونخوا کې نه، په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډېر پرسوده نظام دی. زمونږ سوره گریډز جوړ شوی دی، زمونږ سوره لاینونه دی، هغه خپل ټایمونه پوره کړی دی. دا افسوس خبره ده کنه چې صرف بس دا غي د اپریشنل او د مینټیننس کاست لپاره حکومت پیسې غوړي، خو چیرې هغه یو داسې مضبوطه د بجلی منصوبه جوړ نه کړل چې دا غي د لاسه مطلب دا دی چې د ملک حالت بدلی شي.
د پرمختیایي چارو کارپو شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکی وجو سره سره سیاسي وجو هم دي. بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملی توګه ثبوت نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلې کړي دي.
مجموعي طور یو ورحال هم غواړي او دا ډی سنټرلایز کول غواړي. د ډی سنټرلایزیشن بیا خپل شي لکه مثال په تور خیبر پښتونخوا ته یو په خپل د بجلی پیدا کولو او د تنظیم وخت ورکی دغه بیا بجلی ډیره پارزانه پیدا کوي، پارزانه به خرڅ نو ډیر ډیر شي کارخانی کاروبار نو بدیاله کې درای شي. هغه لکه کارخانه دار هغه د نغواړي هغه د سنټرلایز ساتل غواړي. د اتلسم نو ترمیم نو وروسته زمونږ کوم د دې وطن کوم سیاسي لیدران دي کوم نور داسې سیول سوسایټی نه پکاره چې هغه د خپل د واک واخلي او بیا دې بیچکه پنجاب دی بجلی خرڅ په تنظیم خرڅ د دنیا په ډیرو وطن کې کیږي.
د ایکسپریس ټریبیون د راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړ شي او په نتیجه کې به په قامی گریډ کې د 10000 میگاواټ بجلی اضافه وشي. خو کارپو شوکت شرار وایي کچره حکومت سیاسي عزم اولري او د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پورته کوي، نو یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگاواټ بجلی پیدا کیدی شي.
اوس په لهر نه د هم ټکنالوژي او چې کوته دیم نه جوړې نه د لهرونو نوم ته بجلی لکه پیدا کیدی شي، والر دیم جوړې دی شي. دلته کې د هوا چې کوم دغه د بجلی پیدا کولو صلاحیت دی ایون پر نورث کې دغه سپارټ چالته کې مستقله هوا چلیږي. د نور نه د بجلی کې نو ډېر لوی صلاحیت دی. جی ای زیډ والا یو سروې د نن ډېر مخ کې کړي وا په دې نارت ملکن ریجن په دې کې د 48000 میگاواټ بجلی پیدا کول صلاحیت دی.
د یادونه وردا چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې تر لسو غنټو ډېر د بجلی لوډ شډینګ کیږي او په لری پرتو غریزو او قبایلی سیمو کې خو د بجلی نشټواله تر سلور وشتو ساعتونو رسی چې لکه بلې په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې زلې په ټپا ولاړې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمن پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوگی لسنی میں بجے کی دن کی دی دا گلیازنا لن خبرونا اورو
دا جنوبی بلوچستان په لدا تحصیل کې پروند امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور فوجیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د جنوبی بلوچستان پولیټیکو چارواکو او د فوج مطبوعاتي څانګې مشال اړیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي چې دا نښته پرون ماسپښین د لدا تحصیل په پر غل غر سیمه کې شوې ده چې په کې دواړو خواوو ته درنو وسلو استعمال شوي دي. وسلوالو د دې پېښې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې بعد اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي فوجي عملیات تر هغو روان وي تر څو دغه ولایت یې له وسلوالو پاکه کړي نه وي. د فراه ولایت اجرایي رئیس پرون د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. تر اوسه پورې چا د دې پېښې ذمهواري نه ده منلې. په قندهار کې پرون په یوه چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د دې پېښې ذمهواري هم چا نه ده منلې. د نړۍ اشپکو طاقتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې له ایرانی مرکزیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسیدو لپاره خبرې تیرې کړي دي. د خبرو تر اوسنۍ پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګل په ورځ حتمي موافقې لپاره وروستۍ مهلت ټاکل شوې ده. د یونان د مالي بحران د څېړنې لپاره د اروپا د یورو زون د نولسو هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې اترې نن هم په برسلس کې دوام لري. د خبرو اترو موخه د یونان په یورو زون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې خونړۍ چاودنې ذمهواري منلې چې د مصر په پلازمېنې قاهره کې د اټلي کونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه. او په شام کې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولقي لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له ګلایا زبورې د وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې په شنګای تاون تنظیم او د کې پاکستان ته پور کړی شوی غړیتوب لیکلی دی. د غلړ کې آج ورسپانو وایي چې د تنظیم د سرمشریز دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات وشو چې پکې د امنیتی چارو سره سره د تجارت او معاشي استحکام په چارو هم خبرې وشوې. ادارې وایي چې دوه مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل کې په شوی پرمختګ تسلخ کار کړه او دای د ټوله منطقې د امن او خوشحالۍ د پاره یو خګام وګرځولو. اداري اخره کې وایي چې پاکستان افغانستان لا دغه رنګ د سیمهیز امن او ترکه او ولس د خوشحالۍ او سوکالۍ د پاره یو بل لا کلک لاس ورکول پکار دي او که دلته امن شو نو ممکن دا چې تجارتی رابطې با بیا د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په لار وستي ایشیایي ریاستونو ته ورسي. د دې لپاره ضروری ده چې دواړه ملکونه په بنیادي ډانچا پاملرنه ورکړي او تجارتی رابطو سیوا کېدو سره به د دواړو ملکونو نه غربت او بیروزګاری هم ختم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د بلوچستان په حق له د پوزي مشر په بیان لیک کړي او وایي چې دا د هغه خلکو د پاره یو خ او د مینې پیغام دی چې څوک وسله وګرځوي او حکومت ته تسلیميږي او په کار دا چې د پوزي مشر د دې بیان نه د غټول خلک فائدہ پورته کړي څوک چې پسنه سوجه د ریاست نه خفدي. اداریه مخکې وایي چې د پوزي مشر د بیان سره شکونه او وسوسه هم ختم شوي. خود دې سره سره په کار دا چې دغه خلک اوس په بشپړ توګه کمی بهیر کې شاملولو اقدامات وکړي شي. د دې د پاره ضروری ده چې دوی ته د روزګار د پاره د روزنې بندوبست وشي، د وخت تیرولو د پاره ورته وظیفه ورکړي شي، د صحت او درملنې خیال یې وساتلی شي او تر ټولو مهم د دوی بچو ته تعلیم ورکړي شي. اداري اخره کې وایي چې د دې خلکو وسلې راغستو کې یو لوی وجه بیروزګاری او د تعلیم کمی دی، نو د حکومتي اقداماتو ګوادر بندرګا او پاک چین اقتصادي راهداري سره به د بلوچستان ځوانانو ته د روزګار ډېر موقع په لاس ورشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
هندوستان ټایمز ورځپاڼې د روس په فا ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشریزي په څنډه کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو د ملاقات او دی هیل نومې ویبپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د امریکایي ډرون بریدونو موضوع راغیستی. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې په روس کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات په نتیجه کې په اعلانونو کې پرمختګ مخې ته راغلو. دا ښایي کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې چې وړاندې د ځنډ ښکار شوې وې اوس بیا پیل شي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په 14 نیټه هم خبرې شوې وې کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روژې د میاشتې د شروع کېدلو په موقع نواز شریف ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د هغه فیصلې په اړه ورته ویلي وو چې دوی به د هند په جیلونو کې قید پاکستانی کب نیونکي خوشي کوي. ورځپاڼه لیکي کسان په دې تیرو میاشتو کې د هند قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو سیکرټري ایس جی شنکر د پاکستاني استازو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په مسلو خبرې وخت په وخت کړي دي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د روس په اوفا ښار کې لیدل کتل په روانه میاشت کې وشو. ټاکل شوی چې په روان وخت کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاحکارانو ترمنځ د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو مسلو به خبرې کوي چې دا د هند لپاره یوه مهمه مسله ده. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواک ترمنځ هم خبرې ټاکل شوې دي چې وروسته به بیا د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. په دغه ګډ خبري بیان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې په اړه سندي ویل شوی، خو دواړه خواوې وایي چې د شنګای تعاون تنظیم په سرمشیزه کې په جاري شوي اعلامیه کې د کشمیر په ګډون ټولې مهمې مسلې شاملې دي. بلخوا هیل نومي ویبپاڼه د امریکا د دفاعي چارواکو د خولې لیکي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره په تړاو پیژندل شوي کسان په دغه هیواد کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړول چې له عمله یې روانونه ډرون بریدونو ته ضرورت پیښ شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځ یو ویاند وویل چې دغه بریدونه د هغو کسانو پر ضد وو چې په امریکایي او ائتلافي اهلکارو یې د حملو پلانونه جوړول. که څه هم دغه ویاند دا وضاحت ورنکړ چې دا کوم قسمه حملې وې او چېرته یې کول غوښتلې. ویبپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د موجودیت خبرې ته دومره اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دا د طالبانو ناراضه غړي دي او اوس ځان د داعش غړي بولي. خو چارواکي وایي چې بیا هم دوی په دغو وسله والو نظر ساتي چې د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندې هنریټا لیوین بلخوا د اسلامي دولت وسله والې ډلې لپاره یو بل مخفف په استعمالولو سره وویل چې د ځینو طالبانو د اسلامي دولت وسله والې ډلې په شکل کې مخې ته دراتلو فیصلی د افغان حکومت قانوني حیثیت ته کوم مهم ګواښ نه دی ورپېښ کړی او نه د هیواد پر خاورې کنټرول ته څه خطر راولاړ کړی دی. ویبپاڼه لیکي پر دغو وسلوالو ډرون حمله تر هغې وروسته وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې امریکایي مشن په رسمي توګه سرته ورسولو. په دغه هیواد کې راتلونکي کال د امریکایي سرتیرو وستل پلان شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایتالیا حکومت وای په مصر کې پر کونسلګرای حمله ورته یو غواخته. رپورټونه وای پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتالیا د کونسلګرای مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواجه او ګڼ نورې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې دغه حمله پړه منلې ده. صالح محمد صالح نور جزئیات لري.
ایتالیا وی په مصر کې پر کنسولګری تر حمله وروسته لاستر زنی نکشنی او د نړۍ په هر برخه کې هغه غوښ جدي نسی چې د دغه هیواد ګټي زیانمنوي. چارواکي وی دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو غوښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړي، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د دغه هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید مشته دا مفکوره راکوي چې ارتیالرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایتالیا به یې په ډیر غوڅ دری سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونی حمله کې یو ملکی مصری وژل شوی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وی دی پیښې د ایتالیا کنسولګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وی هیواد یې له جنگ سره مخامخ سوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر یې نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان هغه هڅې استایلی چې پترس کې د افغان حکومت او افغان طالبانو استاذ وکول شول، په دې ورستیو کې د پنجاب صوبې په مری خار کې د سولې د خبرو لړۍ پیل کړي. دا چې افغانستان او پاکستان تر دا منځ د باوري اړیکو جوړولو او د سیمې د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره یو له بل سره څومره همکاري کولی شي، پر دې موضوع به د فرخندې اسد رپورټ وورو.
د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مریخار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې خبرې وشوې. دوانو غاړو د پاکستان په مرسته په دغه خبرو کې د سولې په عمل بحث وکړ. افغان چارواکي وايي په دغه خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی او دوانو غاړي پر دې هم سلا شوې دي چې په روانه میاشت کې بعد دغه خبرو په یو بل پړاو کې هم برخه اخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتلو وروسته پاکستان ته دا ویلي وو باید د هیواد د سولې په عمل کې له دوی سره مرسته وکړي او د وسلوالو ملاتړ پریږدي. دا چې د سولې په عمل کې د پاکستان وروستۍ هڅه به د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري ختم کړي او کنه، په ځواب کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي
پاکستان لدیر زمانو را په دخوا د طالبانو سره مستقیم اړیکې درلودلې یو مسله، او بل مسله دا ده چې دا ثابت دی چې پاکستان خپل ځانګړی نفوذ او هغه پرشر په طالبانو باندې لري چې د داسې مذاکراتو او غونډو د جوړېدو ظرفیت پیدا کړي، هغه کپسیټي لري. نو زه فکر کوم چې په هر صورت دا به له وخت نه مخکې سووایي چې پاکستان په دې کې څه کولی شي تنقید وکړو. اما خپله د دغې خبرو اترو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده، هیله ده چې دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته.
بلخوا لاهور کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وای د دوانو هیوادونو ترمنځ اکثره د سولې په عمل خبرې د ځنډ ښکار شوې دي او باید دوانو هیوادونو د وسلوالو د مخنیوي او د سیمې د امنیت لپاره په یو بل د تورنو لګولو پر ځای په پاک افغان پوله امنیت ټینګ وساتي.
بیان بازی کی بجائے دونو طرف کے جو
باید دواړي غاړي د بیان بازی پر ځای د امنیت په اړه غونډې وکړي او پر پوله امنیت ټینګ وساتي. پر پاک افغان پوله د پاکستان پوسټې شته، خود افغانستان امنیتی پوسته بیا کمی دی. نو باید دواړي غاړي د پولي څارنه زیاته کړي، ځکه چې تر هغه دواړو خوت اوړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. دغه وسلوال له افغانستان او پاکستان ته راځي او د پاکستان له قبایلي سیمو څخه بیا په افغانستان کې ګډوډي کوي.
بلخوا نصر الله ستانکزی زیاتوي باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره پر پوله امنیت ته زیات پام وکړي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
اول ګام کې د ډیورند کرښې دواړو خواو ته ټول بهرني جنگیالي باید د سیمې نه وشړي. زه فکر کوم که دغه خلک له دغې نو سیمې دواړه خواوې پښتانه دي، دغه پښتانه ګډه ژبه لري، ګډ کلچر لري. دا یو. دوم مسله دا ده چې حکومتونه هم د افغانستان حکومت او هم د پاکستان حکومت او حتی نړیوال باید د سیمې د کلچر، د سیمې د علم، د سیمې د اقتصاد او معیشتي ژوند د لوړوالي لپاره او تعلیمي ژوند لپاره باید لازم اقدامات وکړي.
بلخوا په روس کې د افغانستان او پاکستان مشرانو د هم ویلي چې د سیمې د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د ترهګرو د ځپلو لپاره به همکاري زیاتوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانی دی ایکسپریس ټریبیون د بلوچستان پر حالات یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي چې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نن د بلوچستان مسأله حل کول غواړي، نو باید په خپل مفکوره کې بدلون راولي. رسپانه زیاتوي چې حکومت باید د بلوچستان حقوقو ته جدی پاملرنه وکي. ګلیاز د دې لیکنې لنډي سوروي.
ایکسپریس ریویو ورځپاڼه بلوچستان مستحکم کولو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې د نړۍ په نور هیوادونو کې مش مسلمانانو لپاره اواز پورته کیږي او اندېښنې پر سرګندېږي، خو په خپل گاوند کې ورته لسیزو راهیسې د خپل حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي خلک نخکاري. په دې کې ډېر لږ خلک داسې دي چې کله ناکله خپل اواز پورته کوي او دا په ټولنیز میډیا کوي چې د بلوچ مبارزې ته د ګټې رسولو پر ځای نقصان رسیږي. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې سیاسي او فوجي حکومتونو د بلوچستان مسلې حل کولو لپاره د منځنۍ لارې خپلولو هڅې کړې وي، خو په دې کې زیاتره کوششونه له ناکامۍ سره مخ شوې دي او ځینو دې اورته نور لمن وهلې ده. ورسپان زیاتوي چې د دې تر شا دوه وجوهات دي. لومړی دا چې د پاکستان سیاسي قیادت چې زیاتره برخې له پنجاب صوبې څخه ده د بلوچستان په مسلې پوه نه لري. دویم په بلوچستان کې روغ جوړې لپاره لنډمهاله ګامونه پورته کیږي. دا مسله اوږدمهاله پالیسو ته اړتیا لري چې پکې زغم وي. ورسپان لیکي کچري واکمن مسلم لیگ نواز حکومت د بلوچستان مسلې هوارولو کې جدي وي، نو باید د دې مسلې په اړه مفکوره کې بدلون راولي. د بلوچستان د خلکو احساس محرومیانه به ختمول پکار وي او د دې ترڅنګ بلوچ ځوانانو صلاحیتونو نه استفاده کول پکار دي. ورسپان لیکي چې په بلوچستان کې بلوچ او پښتانه ځوانان د نورو نه زیات زده کړو کې تکړه دي. دوی غواړي چې خپل صلاحیتونه نور پیاوړي کړي او په دې تجسس کې وي. دغه ځوانان غیر معمولي صلاحیتونه لري، خو د ورسپانې په خبره دغه روشن فکر ځوانان له لسیزو راهیسې له خپل حقونو نه محروم ساتل شوي دي. په دغه صوبه کې پرمختیایي کارونه کم کیږي، نو ځکه سرداران په واک کې دي. د دې علاوه د لادرکه کل شو کسانو مسله نوره سنگین شوې ده. ورسپانې زیاتوي چې بلوچستان ته تر ټولو زیات نقصان جالي ډومیسایلو رسولې دي. د دې صوبې ډومیسایلونه په پنجاب کې هغه خلک جوړوي چې لوی حکومتي سوکو ته نشي رسیدي او د دې کار لپاره د بلوچستان ډومیسایل جوړوي او بیا یې کاروي. ورسپان لیکي چې دې کار سره په زرګونو لایق او مستحق ځوانانو حق وهل کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورسپان لیکي چې باید حکومت په سمدستي توګه د دې خبرې نوټس واخلي او د هغه خلکو پر ضد سخت کاروایی وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې زمونږ همکار بشیر غواخي جوړوي تاسو ته په تکراری توګه ورو
د سولې پر لور.
موږ باندې جنگ شروع شو، نو موږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو.
دا د بجوړ د وی ماشومی आवाज دی چې په خپل کلی کې د جګړې کې سګي. نن نه د سولې پر لور خبرونه پر همدغه سیمه شمانو د تشدد د اغیز په اړه ده. د هغې ادارې د مشر خبرې به هم واوري چې د تشدد زپلو ماشومان سره مرسته او کار کوي. ز بشیر غواخم هر کله مو کوم. افغانستان کې ل څلويختو کلنو رهسي په یو یا بل شکل کې جګړې روانې دي. د ډیورنډ کرخي هغه غاړه قبلي سیمه کې هم وخت په وخت جګړې او پوزي عملیات شوې دي. په دې روسو کې قبلي سیمه کې په زرګونو کورنۍ د پاکستانی پوز د عملیاتو او طالبانو د جګړې لوجې بیکور شول. د بیکور شو کورنۍ او زرګونه ماشومان اوسم په کمپونو کې ژوند کوي. دوی نه اوازې له خونځې او لری پاتې شول، بلکې جګړې پر ژوند ډیر بد اغیز وکړ.
پټې مو کور مو جرم و چیلم وی هغه اوس پاتې شي. موږ باندې جنگ شروع شو، نو موږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو. ټولر سره نه پاتې شي د سیر موږ نه وته.
د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار د نفسیاتو یا روحي ناروغیو ډاکټر ده چې د روسو کې د خیر خګړې بي ادارې للارې د وزیرستان د جګړو او پوزي عملیاتو له کبله به کور شو کوچنیانو یا ماشومان سره کار کړي دي. هغه وایي دوی غختل ماشومان عادي ژوند ته راوګرځي، خو پر هغه د تشدد دومره ډیر اغیز شوی وو چې عادي ژوند ته راګرځول یې اسانه نه وو.
چې سره موږ خبرې کولې ګیمز کوم ورسره کول کنه، نو په هغه کې به موږ ته دي موږ ته پته اونګې چې دا ماشوم چې دنه دا ذهني دا ډیسټرب دی. چې دی به جهاز نه دی یار یاري دلو چې دی به جهاز او کته چې یار اسی आवाज به مورې د دې موږ سره یو دم ناس او لوبي به کولې او دا شي زونه به کولو. دی به جهاز اواز څنګه اوري دی به درنه کمرې ته لاړل او کمره کې به چېرته یو بوټ کې کونه کې به کېناستل خاچې مونږ به دا جنګ خبرې کولې دا داسې که نه لکه دا څیزونه ټوپک تماشي نو چې دی به دا واورېد دوی به یکدم دوی به بل شانتې شو که نه دوی باندې به هغه یاره راغله بالکل ټول لاسونه به یارېدل او لاسونه به داسې عرفېدل او خبرې به یې نه شروع کولې زړه به یې داسې درسېده زر زر دوی باندې به هغه یاره راغله چې دوی به دوی باندې هغه خبرې کولې که نه جنګ و ستاسو کلي کې څنګه جنګ و څوک و طالبان و داسې فوج و داسې ټوپې وې داسې ستاسو کورونه چې دا خبرې به مونږ کړې دوی باندې به بل شان یاره راغله داسې یاره به پرې راغله چې دوی بالکل ټول رپېدل داسې خبرې به یې نه شروع کولې خوله به پرې راغله زړه زړه به یې داسې درسېدل درس درس
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ اوریدونکو جګړه نه یوازې د کورنۍ سره ماشومان بې کوره او بې سرپناه کی بلکې د دوی مشران هم بې کاره کی د مشرانو بې روزګاری او غریبي لکونه افغان ماشومان مجبور کړي چې د خونځیو پر ځای په خپل کارونه شروع کړي
نوم جمشید د غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار مې بیکاره ګرځي مونږ غواړو سو تعلیم تربیات کو پلار مې کار کار اوسګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي نوم مې د ګران هغه کابل اوسیدم کې مونږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو د کتابچې او قلم دا د سکول جامع مونږ ته نشه غسل بیکاره بیکاری د استاد کار بار نشته
پر ځینو ماشومانو که جګړو روحي اغیز کړی خو زده کړې نه دی پریښي د افغانستان د ناامنا جنوبي ولایتونو په مرکز کندهار کې ویسا اکیډمۍ همدغسې یو ځای دی دلته ماشومان د افغانستان په ملي سرود خپل سحر شروع کوي او د غونډو پر مهال ملي ترانې وایي ویسا اکیډمی له نورو مختلفه ده دلته په دیوالونو د سولې شعارونه لیکل شوي او د عدم تشدد د لارې مبارزینو په اړه ماشومانو ته درس ورکول کیږي د ویسا اکیډمی بنسټ ایښودونکی غوث الدین فروتون د دې ښوونځي د جوړولو د هدف په اړه وایي
دا جګړې هر ورځ په دې سیمو کې جریان لري او د ژوند سولو اړخونو باندې منفي اغېز کړی په ځانګړي ډول باندې د معرف په برخه کې ډېر منفي تاثیر کړی مثلا د دې تر څنګ چې ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی د هغوی په روح او روان باندې منفي تاثیر کړی ده هغوی وېرېدلي دي او د دې تر څنګ د دوی کورنۍ هم له دغسې یو حالت نه ځورېږي یعنې هر کله چې یو ماشوم له کور نه راوځي نو مور او پلار او کورنۍ یې په دې باوري نه وي چې هغه به بېرته روغ کور ته ستنېږي نو موږ په دې خاطر باندې چې د جګړو زیانونه له همدې عمر نه زموږ ښوونځی تر اوسه پورې تر درېیم ټولګي پورې ده موږ غوښتل چې له دغو عمر نه دوی ته د پوهې په اړه باندې پوهاوی ورکړو او د پخوا پرتله باندې دوی ته په دې اړه ډېر معلومات ورکړو مثلا پخوا به په ښوونځیو کې دوی ته ډېرې خبرې دي ټوپک په اړه د جنګ جګړو په اړه د توري په اړه کېدلې اوس موږ غواړو د سولې په اړه د قلم په اړه او په دې ډول باندې زده کړو ته د تشویق لپاره یو هڅو او دغه رقم پروګرامونه ورته جوړ کړو تر څو دوی په دې برخه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي او د سولې په اړه له دې اوس نه یو مثبت ذهنیت ولري او په راتلونکي هم دې ته کار وکړي
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو څو ورځې وړاندې په ویسا اکیډمۍ کې سولا نیکمرغي ده تر نامه لاندې د تقریرونو یو سیالي وشوه ښاغلی فروتن وایي چې د دې سیالۍ هدف په ماشومانو کې د برداشت یا زغم زیاتولو حس قوي کول او د سولې پر لور د زده کوونکو پام ور زیاتول وو په دې سیالۍ کې د دې ښوونځي یو ماشوم محمد جانان داسې خبرې وکړې
افغانستان کې نږدې څلوېښتو کلونو راهیسې سیمه جګړو اور بلیوی موږ خلک لکلونو کلونو راځي د سولې امن او د یو آرام ژوند په هیله شپې او ورځې سبا کوي خو لا هم د سولې څرک نه لګیږي که څه هم زموږ په هیواد کې د جګړو اور موږ د دښمنانو په خاطر سوی خو تر هر چا ډېر مسؤلیت زموږ دی چې د سولې د راوستلو لپاره ورځې وکړو پلرونه لونه ځوانان او ټول هغه کسان چې جنګ کوي د جګړو څخه راوګرځي موږ په ټول مسلمانان یو د اسلام په مبارک دین مو ایمان اوړي هغه دین چې تل یې خپل پیروانو ته چې ورګلوي سولې او په ټولو چارو کې د منځلارتیا او لارښوونه کړې ده جګړه بیا امنه جنګ ګډوډوي او یو ټولنه د بدبختۍ او تباهۍ وخواته بیایي نو د سولې لپاره کار کول یو الهي امر دی او زموږ ټولو مسؤلیت دی چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړو
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري ډاکټر روبی شهریار چې د وزیرستان تشدد ځپلو ماشومان سره یې کار کړي وایي چې تعلیم د جګړه ځپلو ماشومان لپاره د خوندي پاتې کېدو یوازینې لار ده د هغې په خبره کورنۍ دې پر ځان سخته تیره کړي خو لوڼې او زامن دې له ښوونځیو نه راګرځي
سبق نشته تعلیم نشته تعلیم نشته نو دین چې دین او مور او پلار چې دین هغه سبق نه دی ویلې مور چې دین سبق نه دی پلار یې سبق نه دی ویلې هغه چې کوم د سن را روان دی هغه سبق نه دی ویلې نو هغه چې دین او هغه ما خپل ماشومان چې واړی نو هغه خو پکار دي چې جنې الکی پکار دي چې 5 سنگش په پکار دي چې نو هغه سکول ته لیږي نو چې هغه جنې چې دین او پینځوش په پکار دي چې نو هغه بس په کور باندې کینی الگ باندې چې دینو مزدور شروع کې بهر جنې باندې دا چې کور جنې کور کار مار به چې هغه 12 13 سال چې دا غي باریک وادو کی دا خو څو نه زیات لغت تشدد دی خو الگ هم چې دینو 16 17 سال چې هغه چې دینو ډایرکټ هغه وادو کی
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په سویزرلند کې د عدم تشدد د پروژې په نامه ایوی ادارې د زده کړو اهمیت دومره ډیر محسوس کړي چې په ملیونونو ماشومانو سره د لړکی کار کوي د دې ادارې مشر یان هلمند مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل چې له درو شکلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په ماشومانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره کار پر مخ بیایي
We believe that knowledge
موږ فکر کوو چې علم د تشدد خلاف تر ټولو ښه وسله ده موږ باور لرو چې تعلیم د ماشومان لپاره ډیر زیات اهمیت لري موږ تر ډیره د ټولنیز تشدد او د کوڅو تشدد د مخنیوي او لدې د اغیزمنو سو خلکو لپاره کار کوو ماشومان مو هدف دي خو موږ د سازانو سره کار کوو چې هغوی کوچنانو ته درس ورکړي په خو موږ خپل د ماشومان لپاره زده کړې برابرولې خو پر دغه کار ډیر وخت لګیده نو شلارې داده چې استادان د عدم تشدد په اړه شاګردان پوه کړي موږ 25 زر استادانو لالاري یو میلیون ماشومان ته رسیدلی
reached out to over 1 million kids
یان هلمن زتای چې هغه ماشومان چې ډېرې ټوپکې تمانچې وسلې بمونه ټینکونه او الوتکې ویني هغه له تشدد ډېر اغیزمن کیږي د نموړې په وینا ماشومان ته باید د زده کړو ترڅنګ د ساتيري موقع او سہولتونه برابر شي
تشدد
مختلف قسمونه لري د جګړې او ترهګرۍ تشدد که څه هم مختلف دی خو پر ماشومان یې اغیز یو شان دی اغیز ما غسی ویل کته څنګه چې په کور کې دننه تشدد وي بل خبره دا ده چې که افغانستان او یا پاکستان کې د یو ماشوم پلار اسکر وي یا وسلواله ډلې سره ملګری وي نو تشدد سره د دغه ماشوم عادت کېدل او د تشدد د خپلولو خطر یې ډیر
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو یان هلمن وای چې کوم ماشومان چې د جنگونو په چاپیریال کې رالو شوی وي هغه پر ځان باور نه لري د نموړې په خبره دوی سره باید په دې لړکی کار وشي
I would say that our most important
زبدا وایم چې یو ډیر مهم شی پر ځان باور درلودل دي موږ ماشومان ته پر ځان باور لرل شایو دا ورځ کو چې څنګه له تشدد ډک خبرګون شوډلو پر ځای د خبرو او نورو سولې زولارو مسله حل کړی همدارس ماشمان ته دا هم ورزه کوچ په کورنۍ کې تشدد څنګه وي او دوی په کوم نور ځایونو کې د تشدد سره مخ کېدلای شي د دې ترڅنګ د ډلو له تشدد د ځان ساتلو په اړه هم ماشومان پوهاو. نن سبا یو ډل نه یوازې په بازار کې پر خلکو یا یو کس حمله کولای شي، بلکې پر انټرنیټ هم دوی خپل هدف په اسانۍ په نښه کوي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم، خوشاله او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.